شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډیرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي، چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي، وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شرعي ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبادالله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شرې راختلې او سرې سرې دانې وې، په ورځ ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې وسخیم پوه شو. یو چا چې واکسین نه وکړي پوه شو غډیر په عذابو.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای. خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر خاصه خاصه نظر نه وړاندې کوي د قصې یا د شعر یا د ناول پس نو منشا باندې بحث کوي دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ ټیکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یعنې دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ول که یو درس خوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشو بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو یعنې دلته موږ مثبته مشورې یعنې مثبت انرژي مو ترلاسه کول په د لیکلو لپاره یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به یې کې راوستې یعنې خپل کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نور یې د هر چا مخ ته چیږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي کیسې لیکي شعرونه لیکي همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه شنه ده ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتی شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی د دې بهیر غونډې غټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنای دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخو یي چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکټونو له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ټولیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
ټول خونه لري کار کتنه، مثلا د لغت لارخه ټول کار کتنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کار کتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشتاق کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د نامعلومو اړخونو راته روښانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغه توکو د شوالي او بدوالي را پیژنې شو برچکې را پیژنې روښانه کوي. ګټه هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بټکی روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کره کتنې له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیزي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب پنه نه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش لمخي درې ډول کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږی دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. للویا سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي، خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی، دغه دواړه برخه په دې کې رنګړل شوې دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په وخت کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملا بانک تر چرک بانک، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نه خېدی، له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانک تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دی او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکل دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلې پیلې دي، خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسان د باتم دی مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلی چې دا تقریبا څلور جلد دی او یو جلد دی د خاطروم دی هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت پکې زیاتې شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا 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 وی نو هغه خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک بیا یو دغه مور هغه حالت په سړی باندې بیا تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي دلته چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه ده یعنی یو ډول ستاسو دا اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ ده انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیل ویلیام ګراندی خو یو زکا ویلیام یو سستونز مندی نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو ورځې وزوکړي په کوم ځای کې د چاز وی د شینه بګیری راغی کیږي یعنی یو مقید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفاظا راشه درشاو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه پکې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کاله نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لوستون کې ته ستاله یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه نه پند او پند ورکړي دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو خدای چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اغه ته نو کرن نیټه ته ضرورت دی دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چ نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو د خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او اغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الکم یوازې زما کریکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه ده بل څه خو یعنی بل څه به په دې شامل نه دي مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته یادې هغه صحنې راته یادې خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرونو مسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکې شتا خو د خاطر لیکنی هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي به
اسمن سه د پاپولی را واخله کتاب کې پایله او پایشته یعنی مطلب دا چې لا پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یې استی لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایله او پایله لري
همدغه پایله چې یو ماشوم پیدا کیږي د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیدي دا د ملابانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوی ده خبره یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبه یا د دغه توګرافي هغه لمړنی ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري
بالکل یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري او سره یو لبل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي ولې خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه څو دقیقه شیبه ته نه مکلف پینې چې وایخی مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خطه مجبوری چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه یې کېدلې یم دا شین ته کې وای شي کنه
مو به شي آزمون څه
چې ته سره مخ شوی هغه شی به ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې
او به شي بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
او هغه خو د زمای او پازي بیان دی کنه البته ما خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصاف باندې غږیدا په کار په خاطر کې شته البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطر کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطر کې په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې د څو خپل حالت بیانې د بیان ډیر مهم دي
لا شغله اسمن څخه پمننه اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شور او رازونو سره آشنا کیږو په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتب شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شی به درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي پورتوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس خشتلې وي په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخه خبرې شو په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي لومړی لیدلوري لیکل شوی وي په خاطر کې لتیر زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا په نسترن کې شېری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 315 مخونو کې خبره شوې ده د دې شېری ټولګې په اړه مې په خپل داخلي سلیمی نظر پښتلې
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو د فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و. زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي. لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خولي په فو کې متندې مونډلې دي. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسيو کې موسیقي ته مخه کوي. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو وشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمیر هنرمندان په وارتونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده. یو شمیر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شوه چې پکې یو شمیر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعشستون جو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبر باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته په امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دی په حکومتي سطح هم او منځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي. خو لکه د سی لکه واز د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کیپی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي
یاله نسکوروم دې تشوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن یاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکورا وندے تشو ما خودے تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں زندان نڑا ہوند زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا نصیب بدل دے قبل وما خود نا نصیب بدل دے قبل وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا پیالے نسکور دے تش وما خود نا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگو ما خود نا تندیا مت دے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو وم خود نا پیالے نسکور وم تشو وم خود نا تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو ما خود نا تندیا مات دے لگو ما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور دے تشو میں خود نہ
پیالی نسکورا ومد تشوم خود نه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسوس